په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین منیرې متاسو ته دغه ساته خبري کړې کې هر کلی وي په خبرونه کې په د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په اړه باندې راپورونه تفسیری لرو زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اورې خړومبې ورزو سره له مومنتا چې د دې وخت خبرونه وو
د کورمی په پاړه چینار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې په می چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللی. پاکستان د امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه څرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکیچن کېدای شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. او د خبرونو تفصیل د کورمی په پاړه چینار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللی. په پاړه چینار کې د پرله پسې ترګریزو بریدونو خلاف له اوو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه ناست مظاهره چانو ته پرون د سیمې د مرکزي مسجد امام مولانا آغا فداوسین ویل
څوک چې داعش لشکر جنگ وي القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خورې دښمنان دي او نن زموږ سیمه بے امنه کول غواړي او له دغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو.
په پاړه چینار کې یادې چاودنې چې څه باندې 2500 کسانو ته یې مرګ جوب لاړولې زمواري طریق طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمي منلې ده. بلخو په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په یو بیان کې دغه چاودنو په سختۍ سرغندنه کړې او ویلي دي چې دوی همدردیانې د پیښې له قربانیانو سره دي. پاکستان د امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه څرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکیچن کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره ګټورې نه دي. خبر پاڼه زیاتوي د کشمیریانو ملاتړ کوونکي کسان ترهګر ګرځول د منلو وړ نه دي. دا براسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې امریکا په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشت مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وګرځولو. بلخو امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګریزو بریدونو لپاره دې د خپلې خاورې نه کارېدل باوري کړي. د خبر پښتونخوا د سوات په شانګلې کې یوې ټرافیکي پیښې و کسانو ته مرګ جوب لاړولې. د شانګلې مرستیال کمشنر عبدالکبیر پرون مشال ډو ته وویل چې تیر مازیګر په شاپور کلي کې یو ډاټسن چې د ډرایور نه بې قابو شو په سلګونو غذا جوړې کندې ته پریوتو چې پکې ناست و کسانو کې شپږ مړه او یو جوبل شو. په شانګله کې ځای اوسیدونکي وایي د خرابو سړکونو له وجې په تېره یوه میاشت کې ټرافیکي پیښو 25 کسان مړه کړي خو چارواکو بیا د دې خبرې پخلی نه دی کړی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په کوټه کې د یو وجل شوي پولیس اهلکار د مړینې ازخود نوټس اخیستی. د سپریم کورټ ویاند پرون مشال ډو ته په لیګلی خبر پاڼه کې ویلي دي چې چیف جسټیس میا ساکب نثار د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په کوټه کې د صوبایي اسمبلی د یو غړي د لاسه د وجل شوي پولیس اهلکار د پیښې په اړه رپورټ دی په درې ورځو کې دننه ورکړي. یادې وي چې څو ورځې مخکې د کوټې په یوه څلور لاره کې په ډیوټۍ ولاړ پولیس اهلکار حاجی عطاالله په مبینه توګه د بلوچستان اسمبلۍ د غړي مجید خان اچکزي د ګاډي لاندې راغی او مړ شو. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي مجید خان اچکزي رسنیو ته ویلي دي چې هغه په دې لړ کې هر قسمه قانوني کاروایي ته تیار دی. د ناتو د 9 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي ټلویزیون ته د ناتو عمومي منشي جان سټوټنبرګ وویل چې د دوی اصلي تمرکز به پر دې وي چې دوی نور څرنګه کولی شي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزي.
موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کره شمېرې په اړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد ناټو په مرکزی دفتر کې نن پر دې هم خبرې وشي چې ناټو د غوڅ ملاتړ د غیر جنگي ماموریت په چوکاټ کې لترګري سره مبارزه څرنګه پیوړې کولای شي. د افغانستان د بدخشان په مرکز فیض آباد کې دوه خزینه پولیسي وژل شوې دي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر عبدالله نظری د شورو پر زول دا دواړه خويندې وي چې د اختر تر رخصتۍ وروسته یې غوښتل کار ته ولاړ شي. د نظری په وینا دا دوه پولیسي وسلوالو کسانو په ډز وژلې دي. تر اوسه چا د بریدي ذمہواري نه ده منلې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8 د جرمني په همبرګ کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون ویل دا زوري ده چې د روس او امریکا ترمنځ خبرې معمول ته د راوستو لپاره اهلې ځلې وشي. نوموړي وویل کېدای شي دا ښه نه وي چې د یادې سرمشریزې په څنډه کې د پوتن او ټرمپ ترمنځ خبرې ونه شي. لاوروف وویل د یاد دواړو مشرانو لپاره زوري ده چې د شام پر جګړه خبرې وکړي. او سپینه ماړی وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکرون بلنه منلې ده تر څو د فرانس انقلاب د جشن منځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینه ماړی پرون وویل چې مکرون د جون په 20 له ولسمشر ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال غوښتي وو چې پیرس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او صدر مکرون وروستي ځل د مې په میاشت کې په بروکسلز کې سره لیدلي وو.
خبرونه موریده اوریدن کو پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د کورمې په پاړچدار کې قومي مشرانو ویلي د ترهګرۍ تازه بریدونه سیمه کې د انتشار او کرکې خورولو سازش دی. په پیښور کې په پاړچنار او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري.
دا وطن راتلون کې وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي. خدای مسله باندې دراغونډې دو وخت
چارواکي وایي د وزیرستان خوستا به کور شوي خلک به روانو دوه میاشتو کې خپل کورونو ته استان شي.
څو نظر تر نظر چې دی او پتی موږ وکړو څو پورې آی ډی پی او پتنی ته لینو. بیا دې آی ډی پی چې کوم هغه ریهبیلیټیشن وی د دې کورونو سروي وی هغه کې به مشکلات وي.
زمونږ په ونی زخ پرونه مشالونه کې د نوموړي خدای خدمتگار خان عبدالعزیز خان د ژوند او داغه د قربانی او پاړاوره
چې کله باچا خان بابا راغی نو زمونږ عبدالعزیز خان بابا ورته تاغو مړي عمر ګرو کې د باچا خان بابا و.
سیمونه نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ به موضوع دا پړچنار چرته چې قومي او دینی مشرانو په سیمه کې تازه تر هغه بریدونه د کرک یو انتشار خورولو یو سازش برلې دی او پولیس یې غږ کړی دی چې د امن لپاره د تر هغه ډلو پر ضد ودرېږي. دا پړچنار توري مارکیټ سره د تیر جمعې په ورځ په شوي تر هغه برید کې 250 ولسی وګړي مړه او جوبل شوي وو. نور تفصیل د طارق اورغزین اورو.
په پاړچنار کې د احتجاج په توګه ناس خلکو ته د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس اویل دا بریج چې پکې زیاتره شیعهګان مړه او زبل شوي دي د تعصب او کرکې پر اساس شوی دی. علامه راجا ناصر عباس چې په پاړچنار کې د احتجاج ځای ته ورغلی وو د ولس او بیا په خاصه توګه له احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې قانون په خپل لاس کې وانخلي ځکه چې ترهګرو مقصد بور سره پوره شي. کچرته هم دچا خدای نه کړی سخت لفظونه وتل توبه وکړي او وی بخي. په دې کې زموږ طاقت او کامیابی ده. بالکل غلط کارونه کړی ځکه چې دا خبره به مخ کې راشي او د تاسو شهیدانو وینه به بې ځای لاړه شي او ټول جدوجهد به مو رسته پاتې شي. که تاسو په اتفاق کې نسوګ به مو نشي خرابولې او بیا به د وطن ټول شیعهګان او سنیان له تاسو سره وي. د پاړچنار په پی چوک کې د سرکاري ودانو مخې ته پر سړک ځایي خلک بار بار تر هغریزو بریدونو او د ملشي ځواک تر ډزو پر ضد لوو ورځو راهیسې پر احتجاج ناستي. د مرکزی مسجد امام مولانا آغا فدا حسین مظاهری نه یوازې د دغو پیښو غندنه کړې بلکې دای د دین اسلام او انسانیت پر ضد عمل ګڼلی دی. څوک چې داعش لشکر جنگ وي القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خاورې دښمنان دي دا له اغیارو سره ملو شوي دي او نن زموږ سیمه بیا امنه کول غواړي یقینا دا هغه خلک دي چې د پاکستان قانون نه مني پاکستان په جوړېدو کې زموږ د مشرانو فکرونه او وینه شامله ده او انشاءالله نن به هم وینه او قرباني ورکوو او له دغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو په بالا چینار کې د جمعې پورز لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه پرله پسې دوه بامی چودنې شوې چې پکې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په ښار کې تر 14 وروسته د ملشي ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره څلور تنه مړه او 12 نور زخمیان شوي ول خو ملشي ځواکونه وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې
د تاریخ ورغزی راپور موردم د پاړچنار په موضوع کې پاتې کیږو په خبر کې د ژوند د بیلابیلو میدانونو سره تعلق درونکو خلکو پرون په پاړچنار کې ترګرې تازه بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې دوی غوښتنه کوله چې د پاړچنار د غزمنو کورنیو سره د انصاف وشي او د مذهب او فرقه بندۍ په نوم د نور د پښتنو نسل وژنه نه کیږي نور حال د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا پیښور پر سب مخه ته راغون شوی دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د جون د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو ګډون کړی وو چې پکې د اقلیت او رورالین علاوه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل وو د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دغه احتجاج د مقصد په اړه باندې مشال لیړو ته وویل
پړچینار د اولس سره چې کم ظلم شوی بیا چې کله دوی د خپل حق ته پاره درنا ورکړه بیا په دوی باندې چې کومې ډزې وشوې په هغه کې 15 یا نه کسان ووژل موږ د هغوی سره اظهار یکجهتي غواړو او دا مطالبه کوو چې موږ له د اجازت راکړي میډیا ته د اجازت ورکړي بین الاقوامي انساني حقوقو تنظیمونو ته د اجازت ورکړي چې پاړچنار ته ورشو
په دغه مظاهره کې د اقلیت نمائندګي کوونکي د پاکستان د سیکانو تنظیم مشر رادیش سنگ ټونی د پاکستان په مرکزي او خیبر پښتونخوا په صوبایي قیادت باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې وزیر اعظم خو د لندن نه پنجاب ته نیخ پنیغ راغلو خوړې پاړه چینار ته د تلو لپاره هغه سره وخت نشته دی
اوس پورې چې کم دنو سرکاري سطح سو کملتا نه دی تللی زمونږ پرایم منسٹر صاحب لندن نه راغو پنجاب ته لاړو او زمونږ گورنر صاحب هلته لاړو زمونږ وزیر اعلی صاحب لاړو زمونږ چې کم دا پورا پاکستان یو غټ مشر جوړ شوی دی د سیاست عمران خان صاحب هغه مو سپورې ته پوسه مونږ کړو هغه
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی د قومي اسمبلی غړي جمیله ګیلانی وایي چې دا وخت باید ټول پښتانه مشران د سیاست نه بالاتر یو موټی شي او د پښتنو راتلونکي نسل د دې نسل کوشنه بچ کړي
مختلف پولیټیکل پارټیان مختلف تنظیمونه هر څوک چې دی هغه په دې خبره خبر دی او په کار دی که خبر نه نو چې خبر شي دا وطن راتلونکي وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي لخکاری داسې دا د ټول نغټه مسله ده په دې مسله باندې د راغونډې دو وخت چې مختلف پولیټیکل پارټیان راغونډي شي او د دې د مخنیوي لپاره د سلاري جوړي کې پخپل
دغه مظاهرچیانو یو خوکه د مرکزی او صوبایي حکومت نه د پاړچینار په پیخه کې د غزمنو خلکو د مطالبو د منلو غوښتنه وکړه نو بل خو د مرکزی حکومت نه په خارجه پالیسۍ کې د بدلون هم غوښتنه وکړه او ویل چې په نړیواله کچه کم د مذهب او د فرقو په بنیاد اتحادونه جوړیږي باید دغه نه ځان وباسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په کورما پاړچنار کې د ترهګر د تیر جمعې په ورځ د ترهګر برید نه وروستو د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده په دغه اړه مو راپور اورېده پوښتنه دا ده چې په دغه سیمه کې د ټول نه غټ کار امنیت په ځای کول دي دا چې حکومت د دغې دپاره څه کولی شي یا ورته څه کول پکار دي د فرخند اسد په راپور کې و
د کورمې نورین نصیر چې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساين استاد هم ده وایي وفاقي او صوبایي حکومتونو قبایلي ولس ته خدای پاسره پرېښوتې دي
اوس زما ممبر اف نېشنل اسمبلی چې کوم دی زما لپاره لیجیسلیشن هم نشي کولی په پارلمنت هغه زما لپاره اواز هم نشي راوچا کولی هغه پارټي شرم نه دی افیلیټډ د خلکو څه کار حساب دی یو ووټ دی هغه په پارلمنت کې دا فرق موږ اون کتلو کې په داول انسیډنت شو کومه پیښه وشوه هغه هم ډیره زیاته ټراجیک ده بلا خلک پکې مړ شو کاغي تیل غربت او هغه غربت سوا جنایي لاړل هغه تیل راټول خو چې څنګه هغه د ماکاو شو نه پرایم منسټر ته دا فیلینګ و چې دا زما حل کیږي پرایم منسټر ته دا هم پته ده چې زه پنجاب نه وګسم نزی دا پاکستان پرائم منسٹر جوڑے گا آغا پفات ایسا کاری چار دی خوز لگ دول سیٹو نا دی جانا
دا تری جمعی پورست دا پاڑا چینار پیو بازار کے پا دوا و پر لپسی بمی چاودنو کے گنو خلکو تا امرگ جوبلا اواختا لدغ ورستو دا زی خلکو پا وینا ملیشی زواکونو دا دغو پی خو خلاف پا احتجاج کن کو ڈازی وکری دا سیمینا دا کامی سملے گڑے ساجد حسین توری وائی کچیرے دا فاٹا اصلاحات منظور شوے وے نو اس پا قبائل دا سی دا خپل غختنو لپارا نو ناست او نبا پا پر امنو احتجاج کن کو ڈازی کی دے
کچیرے دا مطلب دا لے ریفارم شی وائی اور سیٹل مطلب پسان جی مطلب قانون وائی نبی واقعی بہت زیرہ زمان دلتا ناستو گورنر بم ناستو دنو رسی ایسی پارٹائی مشران بم رات لوں کی بہت پور واقعی وشوالا پرائم منسٹر بہت پور تو وہ رسے دو مگر نہ پتہ لگی جی تو پرائم منسٹر بالکل انتہائی سلوک کو کرلو جن کو بھائی لو کم ریٹ یا کم جن کو بھائی لو بیمار کم اگر آئے ڈے رقم والا گوالا جن کو بھائی لو کم مطلب ٹیررزم کی یا مطلب سدس ٹیکن کی شہیدان کی جی منگ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے قیمت ہے تو مطلب رہے تو بول پور والا تو شن لاکھ روپے
د کرمے د انجمن حسینیا یو مشر محمد کونین وائی دا سے معلومی گی شدوی د پاکستانا بہر دی
وزیر اعلیٰ پیدا ہوشی چوک بوم پیدا ہوشی اس کو یوں ملک نشتا نہ پی گو تو دل تمو کی چلو حکومت میں چلی گی ملیشیا سری لنکا کو بات ہے آرمی جانتا دے سیول فلٹیکلی جانتا دے یوں سارا ملک تھا نہ تمو کیوں سر ایشو نہ پل تپوس ہو وزیر اعظم یوں تپوس نہ کہی گورنر یوں تپوس نہ کہی یہ سو گو تو خپل جان پتا نہیں سے تمو چا سر
بلخوا ساجد حسین توری وائی دوی با د فاٹا اصلاحات پ اڑا پلو ہسو تا دوام ور کے ویو د پاڑ چنار پ مسلبا د کامی سملے پر اسن کے غنڈے کی بحث کی
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دوو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دوو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ د ملاقات نو ورستو یو اعلامیه یا خبر پانه جاری کړی ده. په دغه خبر پانه کې په دغه ملاقات خپل رد عمل خود لري او پکې ویل شوی دی چې د دینه د جنوبی ایشیا صورتحال کې کړکېچ سیوا کېدی شي. د دغه خبر پانه پاړه نور معلومات له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان راکړي.
پاکستان د امریکای ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات نه پس جاری شوی ګډ اعلامیې په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د دینه د جنوبی ایشیا صورتحال کې کړکېچ سیوا کې دی شي. دې لړکې د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاري شوی خبر پانه وایي د مشترکه اعلامیه به د سیمې تلپاتې امن او ثبات لپاره مددګار نه وي. خارجه دفتر خبر پانه زیاتوي د ټرمپ او مودی په ملاقات کې د سیمې کړکېچ د کمولو یو ښه موقعه ضایع شوه. خبر پانی تر مخه چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ترهګرې سره نه دي تړل پکار او د کشمیریانو حامی کسان ترهګر ګرځول قابل قبول نه دي. خارجه دفتر د امریکې لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژۍ خرڅولو باندې هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې داسې قسمه د ټکنالوژۍ خرڅول سیمه کې عدم توازن پیدا کولی شي. د پاکستان خارجه دفتر په وینا څوک چې د وسلوالو په اړه د کاروایۍ خبرې کوي هغوی خپله پاکستان کې د ترهګرې ذمېوار دي. پاکستان یو وار بیا د خبر پاڼې د لارې واضحه کړې چې د کشمیر په شمول ټولې حل طلب معاملو باندې خبرو ته تیار دي. څو ورځې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د امریکې دوره کړې وه او هلته یې په مهمو معاهدو لاسلیک کړی دی. په دغه دوره کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د امریکې لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی و او پرې پابندیانې لګول شوی وې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
قبایلی سیمو کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کور شوي خلک چې خوست ته کډه شوي وو د هغوی د بیا ستنېدو لپاره به په روانو دوو میاشتو کې انتظامات کوي. د یادې ادارې په وینا 96% کډوال خپلو سیمو ته واپس شوي دي او هلته د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو د بیا بحاله د پر پيوشمير پروژو کار روان دي. نور حال د رابع اکرم خان په دغه راپور کې وو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې را روانو ورځو کې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان شاخوا د اوبو زرو نورو کډوالو کورنو واپسي هم شروع شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل سهور وویل چې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي کډوالو مشرانو د ستنېدو په اړه پولیټیکل انتظامیه سره رابطې کړې دي.
چکم ٹینٹ دی اغا ٹول ارینجمنٹس چکم می بکاخیل کیمپ کی جی راتلو نہ پہلا اغا موجود کی.
عادل سہور خپل خبرو کی زیاده کړه چې شمالی او جنوبی وزیرستان ته د شپږ نوي فیصد کډوالو واپسی شوې ده او نور څلور فیصد چې شاخ واشل سره کورنۍ جوړی کی پر روانو دو میاشتو کې خپل سیمو ته واسول شي. عادل سہور دا هم وویل چې د بیا بحالی په مختلفو پروژو په یادو ایجنسیو کې کار روان دی.
کوشش په موږ دا ده چې څو نظر تر نظر کې دی او پسې موږ وکړو څو پر آی ڈی پیز او پسې ته لینو بیا ری آی ڈی پیز چې کوم هغه ریهیبلیټیشن وی د دې د کورونو سروي وی هغه کې بیا مشکلات وی چې موږ کوشش کوو چې څو نظر تر نظر دې دا ریټرن وکړو چې بیا موږ نیکسټ سټپ چې کوم د دې ریهیبلیټیشن او ریکنسټرکشن دی.
د عوامی نیشنل ګوند د نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوړ وای چې د کډوالو د مسلو په اړه احتجاج کولو نه پس چارواکو لخوا ورته دا باور ورکړی شوی وو چې د روژې میاشت په اخیره کې به پاتې شوي کډوالو واپسې لپاره نیټه اعلان کوي خو تر اوسه پورې څه اعلان ونه شو. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې خوست کې میش کډوال د رجستریشن لپاره د ټولو نسی سه غواړي.
موږ لپاره دا لاره ډېره نږدې ده. موږ په کار ده چې په دې باندې په اسانه خپل کلو ته ور واوړو بجای د چې د موږ بنو ته لګي. خدای خبر چې څو میاشتې تېرې یا هفتې بره باندې تېرې وو هلته زموږ رجسټریشن کوي نو دا سنټر د موږ ته دې دلته نږدې جوړ کړي.
یاد دی چې د کال 2014 په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربې اس په نوم عملیات پیل کړی وو چې له وجې د لسو لکو نه زیات خلک کډوال شوي وو. دا کډوال واپسي د کال 2015 په مارچ میاشت کې شروع شوی وه کوم چې تر اوسه پورې روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په لری پرتا غریز سیمه شانګله کې په 13 سموده کې په ترافیکی پیخو کې خواوشه 25 کسان وجل شوی دي. پرون هم د شانګله شاپور سیمه کې یو گاډي یو کندې ته غورته دلی دي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوی دي. ځای خلک وای حکومت دغلته د سړکونو خراب حالت ته پام نه کوي. نور معلومات د نیاز احمد خان نو.
د ضلع شنګلی مرستیال کمشنر مشال ډیډو ته ویلي چې 13 ورځ د شاپور کلی نه تلونکی یو ډاټسن په لاره کې د ډرایور نه بې قابو شو او جوړې کندې ته پرېوتو چې له عمله دغه بده پیښه مخې ته راغلې ده.
دا تقریبا ته درې نیمې څلور بجې وې چې دا د شاپور نه یو ډاټسن چې کوم هغه سورلې غستې لوکل خلک ولتا نو هغه ته امبېلې پاسټ پاپ چې دی نه یو غر دی هغه ته تلو نو څنګه به چې دا سی او 15 کیلومتر تل دی نو بیا مطلب دا رې چې دی دغه شوې دی لاندې ډرایور دغه نه مطلب دا رې دی لاندې ریواین تر الوی دی دی ریواین ته چې کله رې الوی دی اندی کې شپک کا سان چې کوم دی غند سپاٹ مړ دی یو کر چې دی نه غا انجرډ دی.
په شنګله کې خبريال خالد خان وای چې دغه دې سیمه کې یو واستوي پیخنه ده او دغه لوی وجه سیمه کې د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې بارانونه شروع شي نو دغه روډونه چې دی دا خراب شي او دا چې کله خراب شي دا کچه هم شي دي ته اوبه هم لاري شي نو به چې کله هم گاډي یا وزن راشي نو دا روډ وشلیږي او یو دا ډېر تنګ وي نو دا دغه وجه نه دا گاډي چې کم دي دا غورځيږي.
د شنګلې شاپور سره تعلق لرونکي موسی خان تور لګوي چې شنګلې ته د سړکونو جوړولو لپاره هر کال حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم د سیاسي غبن ښکار شي.
دا د موږ خیال شو چې زمونږ سیاسي حکمران چې دي هغوی چې کله د دې ډاکټرونو لپاره د روډونو لپاره کوم فنډ مختص کی آی ڈی پی کې هغه په روډو دغه ډاکټرونه راشي نو هغه په خپل فیملی باندې هغه ټیکور کی نو په دې وجه باندې هغه کار خونه شي نو د حادثې زکه مخې ته راځي.
په دغه اړه مو د شنګلې دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي محمد رشاد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي دغه ټول تورونه رد کړل او ویل چې 13 لنډو ورځو کې د خپل تره هم د خراب سړک له وجې ټریفیکي پیښه کې مړ شوی دی.
شنګلی سره کوم چې حکومت نمائندگان دي هغه سره صرف هغه لولی پاپ ویل ورکړي هغه درې کال وشو اسور یو سور وړي نه ویل ورکړي تر اوسه پورې هغه طرفن الوکیشن نه کیږي 10 لک 15 لک 20 لک نو زه هغه لپاره زما جدوجهد اسمبلی فلور منی خو باقاعده اساسو پروګرام منی او د ریکارډ زوی ما چې زغې لپاره جدوجهد کوم.
د شنګلې سړکونو لپاره د رقم او بیا د سړکونو جوړولو په اړه مو د شنګلې سره تعلق لرونکو د صوبایي حکومت غړی او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی سره بیا بیا رابطه وکړه، ولې د هغوی موقف مخې ته را نغلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوسره سیمېز چارو تور دن کو افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو خکولو او سیمه کې د امنیت لپاره د چین په مرسته په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار رضا شوی دی. اوس پښتنه ده چې آیا د چین سفارتي حل ځلې بعد سیمې د امنیت ستونزه هواره کی او کنه، په دغه راپور کې و. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی 13 ونې افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ او سیمه کې د امنیت لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د توتريخوالي پر راکمولو زور ورکړ. د چین په مرسته دوړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو کې د بحران هوارولو لپاره په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار هم رضا شو. په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي، آیا چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ښه کولو او د امنیت د ستونزې هوارولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چین یو اقتصادي قوت دی او په دې 13 موده کې په سیمه کې خپل سیاسي نقش ته هم وده ورکړې ده.
چین چې کوم دیدګاه لري، چې کوم پلان یې منصوبه لري، دوی ورته د یوې سیمې او د یو سړک یا د یو لارې نوم ورکړی دی. دې کې د دوی عالمي نظام دپاره یو روبی قدم دی. نو په دې کې د سیمه کې ثبات او سوله اول خبره راځي، او دلته چې د کوم شخړې دي، چې د کوم مذهبي انتهاپسندیده او تشدد دی او خشونت دی، نو دا د چین د دې منصوبې لپاره لوی چیلنج دی.
چین غواړي چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې د لاندې اقتصادي ګټه ترلاسه کړي او په نړیواله کچه خپل اغیز زیات کړي، خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د قراري او امن نه بغیر دغه منصوبه نشي عملي کېدی.
سوال بیا دا دی چې آیا چې په فاټا او خبر پښتونخوا کې دا نمونه بدني بیا پاکستان د سعودي عرب د څلور دیرش ملکونو سره شریک او د ایران یا د شیعاګانو سره لانجه شروع شي، نو آیا په پاکستان کې به دلته چې کم اله تشي دی دا به غلی پاتې شي؟ لکه دا اوس پړه چینار چې دی یا د فاټا سره چې کم سلوک روان دی، که دا دلته پاتې شي نو آیا فاټا به په کلاره پاتې شي؟ نو امن به دومره وړوکې خبره نه د پاکستان د دې اعمالو سره.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د سیړنیز مرکز رایپورت مشر خالد عزیز سیمه کې رواني سیاسي او امنیتي وضعیت د روسیې، امریکې او چین ترمنځ د سیاست او په منځني ختیځ کې د رواني جګړې په تناظر کې ګوري او وایي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره افغان حکومت او طالبان باید یو بل سره مخ په مخ خبرو ته کینی.
د پلیئرز بدلیږي، کله چینی، کله امریکایي، کله یورپین یونین، دا لوبه ده. اور دا زمون بدبختی دا دے کہ دا زمون سٹیج باندھے چتا مون سیگو التے کیگی او دے لوگ سر بیا مرگون دی جنگون دی فسادات دی دے سیز تلرے کولو پارا دا افغان حکومت اور دا طالبانو پکار دے کولو کے ناس تھی اور دا کیسا چرے دا ختم دی او چے دیو کلا پورے نہیں ناس ماتر نخ کاری چے دے علاقے کے با او دے سیما کے با امن.
د یادونه وړ دا چې د دین وړاندې هم چین د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سفارتي حل ځلې کړې دي او د افغانستان په اړه په سلور اړخیزه خبرو اترو کې هم برخه لرله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردن کو مشال لیڈو دغه گی درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدون کې دی. د اسلام مومنا مهم خبرونه او د خبرونو نرستو رته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کړو.
د کورمې پاړه چینار کې قومي مشران او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګري نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللې. په پاړه چینار کې د پرله پسې ترګري زبردونو خلاف په لوو ورځې راهیسې د احتجاج په توګه ناست مظاهره چیانو ته پرون د سیمې د مرکزي مسجد امام او مولانا اغا فدوسین وویل چې په دغه سیمه کې یو شمېر وسلوالې ډلې د نفرت خورولو یو سازش کوي. پاکستان د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي شاه حالات لا پسې کړکچن کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر پرون په یو خبر پاړه کې ویلي چې په واشنگټن کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورستۍ سرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره ګټوري نه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې امریکا په کشمیر کې د جګېندور کې وسله وډلې حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وګرځولو او امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګریزو بریدو لپاره دې د خپلې خاورې نه کارېدل باور کړي. ټاکل شوی چې د ناټو د 29 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بدخشان په مرکز او فیض آباد کې دوه خزینه پولیسي وژل شوې دي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر د شورو پرزول د دواړه خويندې وي چې د اختر تر رخصتۍ وروسته یو غختل کار ته ولاړ شي. د روس د بنوچور وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن به د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د جولای په 10 او 8 د جرمني په هومبرګ کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وشي.
مهم خبر نمبر د سردی اسلام آباد ته چرته چری فتن جم زری پاکستانی مطبوعات کې تری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
د پاکستان د اردو جبل رسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د نړۍ سیاست منظرنامه ډېره په تیزیا سره د بدلون د عمل نه تیریږي. د پاکستان دوست هیواد چین د پاکستان افغانستان ترمنځ کړکېچ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې په تناظر کې چین د دواړو هیوادونو مشترکه غونډې لپاره د قربه کېدو پیشکش هم کړی او دا هر څه د چین د خارجه وزیر د دورې له وجې ممکنه شو. اداری وای چې کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه شروع شوي امریکا او هند د دې خلاف سازشونه پیل کړي او هند ډیره په خواره طریقه د افغانستان مشرولي د خپل مقصدونو لپاره استعمالول شروع کړي. اداری زیاتوي چې د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې افغانستان سیاسي مشرولي هم په اسانه سره د پاکستان پر ضد استعماليږي او هغه هم د دې باوجود چې پاکستان د درې لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره دومره قرباني ورکړي. اداری په ویني چې د افغانستان د شخړې حل د پوځي لارې ممکن نه دی بلکې د دې حل لپاره به په ګډه سره په یوزي کې ناستل وي ځکه چې د وخت د تقاضو مطابق تلپاتې امن د را روان ځوان کل د مستقبل لپاره ضروری دی. اداري وایي چې پاکستان افغانستان مشترکه کرایسس مینجمنټ میکانیزم په جوړولو متفق دی. په درې اړخیزه کچه د خارجه وزیرانو په میکانیزم جوړولو هم اتفاق شوی دی. اداري خبرې کې وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ زی چې د دواړو ملکونو کومه دوره کړې دې سره به په سیمه کې امن اقتصادي مرست او د ترقۍ لپاره به په ګډه سره د کار کولو جذبه پیدا شي. پاکستان افغانستان روړ اسلامي ملکونه دي کوم چې د ثقافت او تاریخ په شامنظر کې هم یو بل سره تړلي دي. د دواړو ملکونو حکومتونو ته پکار ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي چې د اعتماد فضا قائمه وي او سیمه په تیزۍ سره د ترقۍ عمل ترسره کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وړوکي اختر نه یو ورځ مخکې احمد پور شرقیه کې د تیلو ټینکر کې اور لګېدو پیښه کې د مړه شوو کسانو شمېره 1600 زیاته شوې ده او د زخمیانو د مړه کېدو سلسله هم لا روانه ده کومه چې یقینا د منصوبه بندۍ د کموالي نتیجه ده. اداری وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه زیاتره زخمیان په لرو پرتو سیمو کې د سوځېدلو د علاج مرکزونو نشتوالي له وجې مړه شوي. د پیښې پس دغه زخمیان لومړی بهاولپور ته ولېږل شو خو هلته د سوځېدلو د علاج مرکزونو نه لرلو له وجې دغه زخمیان ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان او پنډه ته ولېږل شو. د څه له وجې چې دوی ته طبي مرستې په وخت ورنه رسېدي او زیات زخمیان پکې بچ نه شو. اداری لیکي چې ملتان کې د 3.5 کروڑ آبادۍ لپاره یو د سوځېدونکو د علاج مرکز دی خو هلته د تیرو 12 کالونو نه خو سپیشلسټ ډاکټر شته نه نرسانی او نه نور عمله. اداري په وینا چې داسې حادثونه پس د برن سنټر یا د سوځېدونکو د علاج مرکزونو ضرورت زیات شي او د بهاولپور د حادثې نه زده کړه کول پکار دي او زیات نه زیات داسې سوځېدونکو د علاج مرکزونو جوړول پکار دي چېرته چې د عام هسپتالونو نه زیات سهولتونه ورکړل کیږي.
حالات او د نړۍ مطبوعات
سالډ دغه روزونکو دغه راپور تر ازو نړیوالو چارو ته ټایم مجلې د پاناما اسناد په قضیه کې د پاکستان وزیر اعظم د لور څخه د هیواد د یوې عدالتي کمیټې د پښتنو ګرویجنو او برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شامی حکومت پر ضد د امریکایي ولسمشر د ادارې د جنگي تګلارې په څیر موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی د هارون بچانو
د ټایمز مجلې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د پاناما اسنادو قضیې د پلټنو لپاره جوړې عدالتي کمیټې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لور مریم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې دغه کمیټې مخې ته حاضر شي. وزیر اعظم ته پر پیښ سیاسي مشکلات لا پسې ډېر شوي. درې څلوېښت کلنه مریم نواز شریف به راتلونکي اونۍ د یو شپږ کسیزې کمیټې مخې ته چې د دې د پلار برخلیک په ټاکي حاضر شي. دا کمیټه په بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د شتمنیو او جایدادونو په اړه پلټنې کوي او پر اساس به سپریم کورټ ته مشوره ورکړي چې آیا له نواز شریف څخه د وزیر اعظم چوکۍ اخیستو لپاره کافي شواهد موجود دي او کنه. لیکن کاږي نواز شریف بیا د تیرې اونۍ په پای کې د لندن د سفر پر مهال دغه پلټنې د یوې ډرامې په توګه یادې کړې او خبرداری ورکړ چې که د ده حکومت چپکړی شو نو پاکستان به له یوه لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي. لیکنه نواز شریف ته د یو نږدې سرچینې په حواله زیاتوي لندن ته د وزیر اعظم د سفر اصلي مخه هغلته د وړوکي اختر مانځل نه بلکې په دغه ترڅ کې هغه غوښتل خپلو نږدې ملګرو سره په یو باوري فضا کې د پاناما اسنادو مسلې په اړه سلا مشورې وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ولیکنه وایي د سپینې ماڼۍ دې بیان چې ګواکې په شام کې د بشار الاسد حکومت د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او دا چې دغه کار لپاره به د اسد حکومت غټ قیمت ادا کړي د امریکا د دفاع او خارجه وزارتونو چارواکي حیران کړي. خو د لیکنې تر مخه د شامي حکومت په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې خبرې په دې وروستیو کې سختې شوې. په تیره څه د پاسه یو میاشت کې امریکا د شام یو جنگي الوتکه او همداراز شامي حکومت ته د ایران لخوا ورکړل شوی دوه ډرون الوتکې په نخه او وغورځولې. پر دې سربیره امریکایي جنگي الوتکو د شامي حکومت پر ځواکونو لږ تر لږه څلور ځله بمباری وکړې. لیکنه زیاتوي په اوله کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې د امریکا نوي ولسمشر خپل پوځ ته د شام پر ضد د کاروایۍ تیزولو لپاره ویلي، خو اوس داسې بریښي چې د شام پر ضد جګړې په اړه د ولسمشر ټرمپ انتظامیه کې اختلافات موجود دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روسیې د بارنو چارو وزیر هیلمند دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران به راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. سرګی لاوروف وایي چې د جرمني په هامبورګ کې د جولای په اوومه او اتمه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او هیله شته چې د غونډې ترڅنګ ولسمشر پوتین او ڈونلڈ ٹرمپ خبرې ترې وکي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې اټکل کوي چې ولسمشر پوتین به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزي ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خبرې وکړي. لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل دا به ښه نه وي چې دغه دوه مشران سره غونډه ونه کړي. دی وایي موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي، نو شاید دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر پوتین او د امریکا ولسمشر ټرمپ ته دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وشخیږي. سرګی لاوروف بیا وویل چې د پخپله د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماته زنګ ووهه. هغه خبره بیا د امریکا له لورې افشا شوه چې موږ پرې وچغېدو. د اوس لپاره زه پرته له اوازې کولی شم چې دا تایید کړم چې د زنګ راته ووهه او خبرداری راکړ چې متحد ایالات داسې معلومات لري چې د سوریې د حکومت له لورې د کیمیاوي وسلو یوه بله احتمالي حمله د سوریې د خلکو پر ضد طرحه شوې ده. تر دې مخکې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس کړې وه چې داسې ښکاري چې د دمشق حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا خبرداري ته جدي پاملرنه کړې ده. تمه ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې او د راتلونکو اونۍ په وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال د سوریې پر وضعیت خبرې وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
نن په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن هم برسلز ته رسیدلی دی. نور معلومات د احمد شیبر ناخلو.
ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناټو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناټو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناټو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سي تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایکزاکټ ټوپ نمبرز ات
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرش مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمېر 2 برابر شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمېر غړو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمېر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی دی چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د ناټو راتلونکی ماموریت په افغانستان کې محارب نه وي، او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په هند کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم یو نوی فلم جوړیږي چې نوموړی اداکار عدنان سمی خان ورپکې د یو افغان سندرغاړي کردار لوبولی دی. د دې فلم کیسه څه ده؟ دا به د عصمت ساروان نور.
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. افغان پرول کې د عدنان سمی لومړنی تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینی اړ ایستلې چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګ پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د اسمت سروان راپور مورید اوریدونکو اوس وخت شوی زموږ د ونیزې خپرونې مشالونه. په دغه خپرونه کې در سره د صوابې زیدی د نوموړي خدای خدمتګار عبدالعزیز خان کاکا د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. ستړم شه اوریدونکو شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په ونیز خپرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د عدمی تشدد د ستر لارښود خان عبدالغفر خان په مشرۍ خدای خدمتګار تحریک د دې سیمې په تاریخ کې هغه ځلنده تحریک و چې د پښتنو د قومي خپلواکۍ، سیاسي شعور، تعلیم او پوهې لپاره د پښتون وطن په هر سیمه کې یوه نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې ده. د تحریک مرام داو چې پښتانه خپل منځي دښمنۍ ختمې کړي، د ټوپک په ځای قلم پورته کړي او د خپل وطن د آبادۍ او خپلو بچو د روښانه سباوون لپاره کار ته ملا وتړي. د نن په خپرونه کې درته د دغه سپیزل تحریک د یو نوموړي مشر عبدالعزیز خان کاکا پاړه باندې معلومات درکو. د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په غړو او مشرانو کې داسې خلک وو چې د خپل اولس د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره نه یوازې دا چې د قید و بند سختۍ وزغملې، بلکې د خپل مال، دولت او جایداد قربانۍ هم ورکړې دي. په دوی کې یو د خیبر پښتونخوا د صوابې ضلع عبدالعزیز خان هم و. هغه په 1906 کې په زیده کلي کې زیږېدلی و. د سیمې خان و خو ژوند یې د فقیرۍ تیرولو او په دې ارمان و چې څنګه خپل اولس د بې علمۍ، غریبۍ او بې وسۍ نه راوباسي او د نړۍ د خپلواکو او پرمختللو قومونو سره یې سیال کړي. عبدالعزیز خان ته به د سیمې خلکو او د تحریک غړو د مینې نه خان کاکا ویل. د صوابۍ نوموړی سیاسي مشر سلیم خان ایډوکیټ د عبدالعزیز خان کاکا سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. نوموړی د هغوی د ژوند او زیار په اړه وایي.
عبدالعزیز خان کاکا چودا د زیدی او د پښتنو زمونږ مندرو په تاریخ کې ارسلان خان یو یادی د سخی ارسلان خان سلطانو خلاف ډیر جنګونه کړي وو. دا د هغه لوشه کې د عبدالعزیز خان بابا د هغه فیملی نو دی چې کله باچا خان بابا راغی نو زمونږ عبدالعزیز خان بابا ورسره تعاونونه ملګرو کې د باچا خان بابا و او تر ژوند تر اخیری سا پورې چې هغه به دعا کوله کنه هغه به یا الله پاک د باچا خان او د ولی خان حیا او پرده وساتي ژوندونه له ورکړي. دا به هغه چې هر ځای به دعا کوله دا به وي. زما د پلار ډېر نږدې ملګري وو. زموږ چونکې د ډېر ماشوموالي مو ورسره پېژندلو مو او تړونو مو ورسره عبدالعزیز خان بابا په صوابۍ ضلع کې په هغه خدای خدمتګار کوي چې دا د زیدي کلي یو ښه تکړه خان و د ښه جایداد خاوند سړی او دا په ریکارډ خبره ده چې عبدالعزیز خان بابا کم از کم 18 کاله تاریخي جیل تېر کړی او عبدالعزیز خان بابا خپل ټول جایداد ما سیوا د خپل اوسېدو د کور نه چې خدای خدمتګار تحریک کې څنګه نو تداو کړی دی. عبدالعزیز خان بابا واحد داسې سړی چې هغه چېرته د خپل ځان لپاره هیڅ نه دی غوښتي.
عبدالعزیز خان لا زلمی وو چې د 1906 په انتخاباتو کې د هغه وخت یو لوی سیاسي شخصیت صاحبزاده عبدالقیوم خان لماته ورکړه. په انتخاباتو کې د هغه ګټې دا خبر ثابت کړه چې خدای خدمتګار تحریک یو مهم سیاسي او ولسی تحریک وو او دا په هیڅ شان لا د پامه نشي غورځول کېده. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاه وایي د 1908 په لسیزه کې عبدالعزیز خان کاکا سره ملاقات شوی و. نوموړی د عبدالعزیز خان کاکا د سیاسي ژوند او مبارزې په اړه وایي.
دا هغه سړی دی چې چا سرفازاد عبدالقیوم خان ته په 1906 کې ماتې ورکړې وه په خپله حلقه کې. او هغه وخت کې دی الکو او لکه صاحبزاده صاحب چې هغه خو یو ډېر زیرک سیاستدان او سیاستدان سره د هغه کوم ایمج چې په پښتنو کې یې چې یاره د پښتنو سر سید احمد خان دی د هغه د دې خوارو زارو د وجه نه کوم اسلامي کالج په لړ کې چې کړې وې خو دې سره هغه بیا کنټروورشل هم و ځکه چې هغه پولیټیکل ډپارټمنټ کې سرجاج بروسکیپل سره یې ډېر نږدو تعلق و. او بل دا چې کله په ړومبي جنگ کې د انګریزانو سره د چمرکند د مجاهدینو کوم ملاقات چې شوی و هغې کې هم سرصاحبزاده ډېر لوی رول ادا کړی و. خو په نارنجي کې دا ملاقات کړی دی سرجاج بروسکیپل و د مجاهدینو مشر امیر نعمت الله چې په هغې کې امیر نعمت الله په دې باندې رضا شو چې یاره هغه به فتوا ورکوي چې انګریزان چې د اهلي کتاب دي د دې خلاف جهاد جنگ چې دی دا حرام دی. انگریزانو د تبیاغه په سرکوتا کې درې سلور مروبي ورکو ور سره سنخت کیش ایوارډ هم ورکو په ترکو جرمن مشن چې راغله او پاغه کې هم په تیرا کې دا په 1915 سپتمبر کې دای راغلی وو پاغه کې هم سر صاحب زاده چې اپریدو ملکانانو باندې ګرځیدل او مطلب هغه کوم کارونه چې نو دغه په وجه باندې د علاقې خلکو کې هم دومره زیات عزت نه لرلو کې دې شي صاحب زاده سه په خپل ځان باندې پوه په دې وجه نه هغه په دوو حلقو نه ودرېدل یو د هریپور نه ودرېدل او یو د سوابۍ نه ودرېدل باچا خان خپل د صوبې نه بهر خو د خدای خدمتګارانو انفلوئنس دومره زیات وو چې ډېرې لوی لوی سټې غرولې وې چې په هغې کې سر صاحب زاده عبدالقیوم خان هم وو
عبدالعزیز خان پاغه سیاسی مشرانو کې وو چې داغه لپاره سیاست خدمت او عبادت وو هغه د خپل اولس سره کلک تړون لرلو او داغوی د ستونزو او غوښتنو نه به ځان خبر ساته د اولس هم په هغه کلک باور هم دغه وجوه چې هغه د 1915 په انتخاباتو کې هم یو ځل بیا د مسلم لیگ عبدالقیوم باچا لماته ورکړه خو د خدای خدمتګار تحریک سره د تړون او داغه د قامی سوچ لکبله د ریاستی ادارو خوښ نه وو هغه وړومبې د پیرنګیانو په دور کې او بیا د پاکستان د آزادۍ نه وروسته د خپل ژوند 6 کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړ د عبدالعزیز خان کاکا پاړه نورې خبرې د سلیم خان اډوکیټ ناورو
نو نو وکالت می شروع کړو چې هغه چرته په نو زبر په خدمت کې خان کاکا ته چې چرته وی نو زبر ستاره د چې په سیات نه کې زموږ سره دې دې کته نو زبر نه اړه مونږ چې کوم کلی ته مونږ په سوالې کې لاړو شاین کنه نو په خدای کې چې موټر بولا غوړې مخې ته ما ودرو کنه او را بلم خان کاکا ته باندې دروازه کولا وکړه او چې را کوز باندې ته په غوړې په لید په وردل نشي کنه نو ته په خدای کې چې ټول جره مو ودرې ټول جره د پټیل علاوه اوم خلق په هغه باندې ډیر زیات مهم ډیر زیات انتهایی ډیر زیات په خدای کې مرګار چې لکه د باچا خان بابا نه بعد زه په خپل ځم متاثر یم زه د عبدالرحمن خان بابا نه ډیر زیات انتهایی لکه هغه چې یو خدای کې ډیر برداشت وکړي ډیر زیات مینه وکړي او چې په لار باندې کوسي د تکه نه زم خدای له زمي کلی ته به راتل نو چې په لار باندې نو نو ما شومان په لار کې ولاړ او په سر به ولاړ سره کاږي ار ما شومان له تاسو کې چې څو د ویره چې کنه څو بلې تاسو ولاړ سکول کې فاری وکړه څو کې نه نتو کا دا به د هغه تکي کلام هر ما شوم سره کې پیژندو وي ته دی
په خدای خدمتګار تحریک کې چې به کوم خلک شاملېدل نو هغوی به دا لوس کاوه چې زه به د خپل قام په خدمت کې او د خپل وطن د خپلواکۍ لپاره د خپل ځان مال او دولت او آرام د قربانۍ نه ډډه نه کوم داسې ګڼ شمېر خدای خدمتګارو چې دا لوازې پوره کړه په دوی کې یو عبدالعزیز خان کاکا هم چې خپل خاني د قام د سره زار کړه په سیمه د خان کاکا د سیاسي اغېز په اړه یو ځل بیا ډاکټر وقار علي شاه
د سوابۍ کې د خپل کار دومره وو چې د سوابۍ ته به د تر ډېرې ډېرې مودې پورې وې چې یاره دارې لکه د روګې ټیټم باندې استعمالولو ادارې کانګرسانو وارده ده دومره د خلکو کار کړی و یو پکې د مرغوز عارف وو ورسره یو دی وو یو فردوس خان کاکا د مانېری وو نو دا یو څو کسان چې وو د سوابۍ دا خو د تاریخ ستنې وې او دې وجه نه کله چې باچا خان جیل نه را خلاص شو کله چې نو هغه په خوشحالۍ خوشحالۍ لومبې د سوابۍ دوره کوله نو ظاهره ده د دې خلکو خواري برکتونه وو چې تر اوسه پورې دا سیس چې دی هلته کې ورک نه دی
عبدالعزیز خان کاکا په دې پوهېده چې د دې خاورې بقا په امن او پرمختیا کې ده نو له دغه قبله د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د عملي کولو لپاره په ځان شپه او ورځ یو کړی وو سلیم خان اډوکیټ وایي خان کاکا ډېر میلمه پال سړی وو او سره د دې چې بوډا شوی وو خو میلمه ته به چې په خپل لاس چولې نوموړی نور وایي
ماته د خان بابا په خپل ویلي چې باچا خان بابا نه مانې رانه رالي دا چې پیدل نو هغه زو په انتظار ولاړم بس اخر سره ملګری شو مې بیا تر 87 کې د خان بابا فتشي ټول مر تر اخیری سره ته پوری ډیر زیات وفادار دی باچا خان بابا کای دا غمو شوی یو غمو په په خبر مې یو خاص قسم پته را وخت دی سپریټ کای دا هر چاله ورکول او په منمنو باندې ډیر زیات مینو او منمنو باندې مې چای په خپل په پاتې ده په خپل په پیالې کې چولا او دغه ډیر زیات لکه په سوابه کې لکه یو غټه خانی هغه د تحریک لپاره ځانګړې ومن دا هغه سره پیون وسیع پاتې ده د رحمان خان چا د تخصیص اورګنایزیشن په دې 80 کې پرزیدنت د سیم اول د مهاجر سیول سیول انګلیش کې په الله باندې نو هغه پر انالیز فار د لاست 20 ایئرز هم شوی همیشه چې کوم دغه نه دا تین شي د انسان بابا چې نن راغلی نو درې ورځې پکې بیا مو ته واخو دا سره نو چې انکار دې کوو چې پولیس ورته سره نه بس بس کور ته سوال جواب کې نه ما کپلې یو ما غرا کې به ځان سره واخو چې لږ پر ماته دا ویال او دا فخر حاصل دي چې په 1983 کې هغه فیزیکل باندې په جیل کې په هریپور کې نو زه دا هغه خدمتګار یم په هریپور جیل کې و میاشتې مو یا په یو چکه کې په یو باندې والے کې سره ما وخت چې ولاړ نو دا چا خان دا وره نو ما ورته یې نه خاندې نو ما اونې خاندې راغله چې ورته نو نه لږ ته خو نه یې چې غنی خان ته چې بونو غوې کنه نو غنی خان په کې صدر راخې شو او ډیر په منډه باندې خان کا څنګه خپل دروازې ته دا چې غنی خان هم په ګرینو خپل کې چې کومه اورډر نه فنکشنو دا یې کوم اورډر نه شو نو څنګه اورډر نه شو غنی خان پرې غېټ کولا غنی خان فورن را کوښ او خان کا کوي شو او بوی ته په خپل کور ځای کې نو غنی خان نه بل کور ځای نو له احترام مولوی کوي
ملګرو دغه وا زمنګ د نن خبرونه را روانه ونی با د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو بل سپیزلی مشر د جون او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
जारे गम तबस्सुम दर जारे गम जारे